ستړي مسي د سهار شپږ بجې سوې د یو ساته خبرونه ده چې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامای یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې اتمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي چې د نړۍ په 178 هیوادونو کې افغانستان په 2023 کال کې د ښځو لپاره تر ټولو سخت هیواد دی. توماس نیکلسن دا خبره پرون ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلې او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امنیت او قضا په ټولنې کې ګډون اصلي ننګونې ګڼل کیږي. د د جورج ټاون انسټیټیوټ وروستۍ سروې ته په اشاره ویلي چې افغانستان په 2018، 2019 او 2021 کلونو کې د ښځو د بد وضعیت له نظره د جدول په پای کې وو. ایران وایي چې د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته یې د مرستو 15مه جوپه استولې ده. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان ولایت د چارواکو په قول وویل چې په دغو مرستو کې چې ارزښت یې 100,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي، کمپلې، کنزر، خواړه، وریجې او غوړي شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو یو وار بیا د هرات له زلزله ځپلو سره د نورې مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ولایت کې د اکتوبر له 8 نیټې راهیسې پرله پسې زلزلې کیږي. د وړمې شپې او پرون سهار په زلزلو کې لسګونه کسان نور ژوبل سول او یو شمېر کورونه ونړېدل. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د خورجانیو لپاره نوي ګمارل سوي ولسوال د معرفي په غونډه کې د زړه په سکتې سا ورکړه. د شمشاد ټلویزیون او د ننګرهار د ځایي رسنیو د راپور له مخې د سید نور سنگری زړه هغه مهال سکته وکړه چې د خپلې معرفي په غونډه کې وینا کوله. د وروسته په روغتون کې سا ورکړه. سید نور سنگری چې تر دې مخکې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوال وو، تازه د خورجانیو ولسوال ګمارل سوی وو. طالب چارواکو ویلي چې سید نور د زړه ناروغي درلوده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې له یو بل سره مخامخېږي. دا په روان جام کې د دواړو لوبډلو شپږمه مسابقه ده. افغانستان په تیرو 15 ورځنیو یا 15 ساوره مسابقو کې دوې ګټلې او درې بایللې. سریلانکا هم دوې ګټلې او درې بایللې دي. نننۍ مسابقه له دې کبله مهمه ده چې که هره لوبډله بریالۍ سي، احتمال سته چې د سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل:
او الحمدلله د لوبغاړو مورال ډېر لوړ دی. همدارنګه کومنګ او تاسو دغه تیری سیالۍ چې د افغان لوبډلې په بریا تمامه شوې، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بیټنګ ته وګورو، توپوهنې ته وګورو، توپ اچونې ته وګورو، ډګر ساتنې ته وګورو، نو په ټولو برخو کې ډېره ښه ځلېدلې ده.
پرون د دې سیالۍ په درشل کې د افغانستان د لوبډلې کیپټن حشمت الله شهیدی په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د لوبغاړو روحیه د وروستي بری له کبله لوړه سوې ده. د خیبر پښتونخوا د کورمی په قبایلی سیمه کې په فرقوي شخړو کې لږ تر لږه 19 وژل سوي او 8 نور ژوبل دي. د سیمې حکومتي چارواکو پرون ویل چې په دې سیمه کې د اکتوبر پر 23مه وروسته له دې نښتې پیل سوی چې نامعلومو وسلوالو پر شویه کارګرو برید وکړ او دوه تنه ووژل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د کورمی په شپږو ځایونو کې فرقوي نښتې دوام لري او دواړه خواوې له سپکو او درنو وسلو کار اخلي. ځایي اوسیدونکي د نښتو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی او وایي چې لږ تر لږه 10 وژل سوي او 50 نور ژوبل دي. خو چارواکي د 900 تنو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د کورمی مرستیال کمشنر سید سیف الاسلام پرون ډان رسپانې ته ویلي له اورکزیو او هنګو زلو څخه هم د جرګې استازي د اوربند هڅې کوي. د هغې 19 ایرانی پیغلې جنازه پرون په تهران کې خاورو ته وسپارل سوه چې باور کیږي د ایران د مذهبي پولیسو لخوا وژل سوې ده. راپورونه وایي ارمیتا ګراوان په دې خاطر د مذهبي پولیسو لخوا د تهران په میټرو کې وهل سوې چې بشپړ حجاب یې نو رعایت کړي. دا له وهل کېدو وروسته یوه میاشت په روغتون کې په کوما حالت کې وه تر دې چې د شنبې په ورځ یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې په مراسمو کې د تهران په بهشت زهرا هدیره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو او د ځینو نتایج څو راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو د ارمیتا د څو خپلوانو په ګډون ځینې کسان نیولي. له دې سره مهاله د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي چې د ارمیتا د مړینې خبر سخت خواشینی کړی دی. د هند په جنوب کې تیر شپه د دوو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه اته کسان مړه شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي. پریس ټرست آف انډیا د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پیښه په اندرا پردیش ایالت کې شوې ده. د دې خبري ایجنس د راپور له مخې پیښه وروسته له هغې وسوه چې یو ریل ګاډی ټرافیکي اشارې ته له پام کولو پرته په تیز سرعت سره تیر سو. د پولیسو یوه چارواکي ویلي په ټکر کې اته کسان مړه شوي. اخوا د ریل لارو یوه لوړ پوړي چارواکي بیا له اتلسو تر شلو پورې د کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د هند د ریل ګاډو له وزیر سره یې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د سلګونو کسانو پارېدلې ډلې چې د یهودانو پر خلاف شعارونه ورکول پرون د روسیې د داغستان جمهوریت چې ډیری اوسیدونکي مسلمانان دي په مخاچکلا ښار کې پر یوه هوایي ډګر هجوم وروړ او دغه هوایي ډګر یې وتړه. دا پیښه وروسته له هغې وسوه چې یوه الوتکه له اسرائیل څخه دغه هوایي ډګر ته ورسېده. د دې کړکیچ په وخت کې د بلوازد پولیس هوایي ډګر ته ورسېدل. د بازار په نوم د ټلګرام کانال په حواله په مخاچکلا کې د کورنیو چارو وزارت څانګې ویلي چې د ملي ګارد د قطاعاتو په ګډون اضافي ځواکونه د مسافرو د خوندیتوب لپاره لیږل سوي دي. د داغستان چارواکو وروسته د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په پیښه کې د ګڼو ټپیانو سویو درملنه سوې ده. د روسیې د هوایي چلند ادارې وروسته وویل چې دغه هوایي ډګر به تر روانې دوشنبې تړلی وي. په غزه کې چې د حماس ډلې په کنټرول کې ده، د اسرائیل د روانې جګړې له کبله د روسیې د دې سیمې په زیاتو ښارونو کې د یهودانو خلاف اعتراضونه سوي دي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. تفصیلی زموش پر وی پانه لوستلی سی azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیرې تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن شکنجه او توقیف سي. یو راستن سوی افغان وایي
پاکستان کې تنګول ستا در په درې ده. په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناست دي، د جیلو نه ګرده د افغانانو ډک دي.
د کرکټ نړیوال جیم سیالوي په دوام کې نن د افغانستان او سریلانکا د لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. د کرکټ د یو څارونکي سره مرکه لرو.
دا پونه کې لوبه ده که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چېرته 2500 پلس ټارګټ ورکړي نو د افغانستان ډیر چانس شته چې د سریلانکا نه لوبه وګټي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکیانو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامې بله برخه خپروو.
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده.
د خبرونه تر اوو بجو دوام کوي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو ادارو پر دې ژوره اندېښنه ښکاره کړه چې که د طالبانو د مجازاتو له ډاره تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا افغانستان ته په زور واستول سي، شکنجه او توقیف به سي. په همدې حال کې په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې ژمی پر رارسېدو دی او دا هیواد د هرات د زلزلو په شان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی، په لنډ وخت کې د لکونو کډوالو ورستول به د افغانانو کډاونه لا زیات کړي. پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې باید ټول 1,200,000 غیر قانوني یا بې اسناد کډوال د اکتوبر تر پایه چې سبانی ورځ ده له دې هیواده ووځي. تفصیل له عصمت څاروان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې له پاکستان د سلګونو زره افغان کډوالو په زور ایستل به د بشري حقونو د یو ناورین سبب شي. سبا د اکتوبر 1 له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت وروستی مهلت دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری او د مهاجرت نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې د اکتوبر له پیله تر اوسه لسګونه زره افغان کډوال د سپین بولدک او تورخم لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دواړو نړیوالو ادارو وویل مخکې تر دې چې د بشري حقونو د ناورین د مخنیوي لپاره کار تر کاره تیر شي، له پاکستاني چارواکو څخه په کلکه غواړي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. دوی هم دا رسویلی باور لري چې اکثره په زور استل کېدونکو افغان کډوال ممکن په افغانستان کې د شکنجې، توقيف او ناوړه سلوک په شان له جدي خطر سره مخامخ شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو پریکړه غندلې ده. هغه د ټولنیزو شبکو له لارې ویلي د طالبانو له تعقیبه تښتېدلې افغان ماشومان، ښځې، ځوانان او زاړه د ملاتړ، درناوي او امنیت وړ دي، نه د خنډونو، ځورونو او کړولو. اروپای اتحادیه هم ویلي چې له ملګرو ملتو سره د همکاري لاري غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې له پاکستان څخه افغانستان ته لېږل کېدونکو افغان کډوال خوندي دي. له پاکستان څخه په استل کېدونکو کډوالو کې هغه کسان هم شامل دي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي. له همدې امله هغوی وایي چې وخت اړتیا لري چې خپل جایدادونه وپلوري، خو دا په داسې حال کې ده چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې پاکستان د افغان کډوالو شتمنۍ ضبطوي. په وروستیو څو ورځو کې چې د پاکستان د ټاکل شوي مهلت وخت پر وړاندې کېدو دی، زرګونه کسان افغانستان ته راغلي. دوی وایي
زمانو پیز محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو. پاکستان کې تنګول ست در په دریده په کراچي او په کوټه کې افغانان نیسی په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي د افغانانو ډکتي. نو موږ دغه سره وګرځو چې خپل وطن دی.
نوم ساجان، تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان. ډیر خوشاله شم ان شاء الله چې دغه د پرون ستړیا ته مې وکړل، دلته خدای عمل کړه جنت ته راغله.
موږ خدا د 3 سال کالونو په کراچي پاکستان کراچي کې پراتو، سامان ما خو پاتې موږ دی خو ته زنانه سره ماشومانانو سره دغه ته په انتظار ناشستو. هله دې وکړي چې سامان هم د خوړی شي، موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړو.
دا هغه افغان کډوال دي چې په وروستي یو ونی کې له شاوخوا 8000 نور افغان کډوالو سره د سپین بولدک لاري افغانستان ته راغلي دي. د پاکستان د حکومت پر اساس په دغه هیواد کې 4 میلیونه او 400000 افغان کډوال میشتي، چې 1,500,000 په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. پاکستان وایي هغه کسان چې د اسنادو د نه لرلو له کبله نیول کیږي بد چلند به ورسره نه کیږي، خو کډوال بیا شکایت لري چې بد سلوک ورسره کیږي او حتی د اسنادو له لرلو سره سره یې نیسي. د پاکستان ډان رسپانې د جمعې په ورځ په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په قول وویل چې د پنځشنبه په ورځ و بیا اسناد لرونکي افغان کډوال چې په پنجاب کې پولیسو نیولي وو افغانستان ته واړول.
ومردل چې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو پر دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې که د طالبانو د مجازاتو له بیری تښتېدلي افغانان د پاکستان لخوا بیرته افغانستان ته په زور واستول سي، ممکن د شکنجې او توقيف له ستونزې سره مخامخ سي. په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره یو شمیر شوونځي او ځنګړي شوونیز مرکزونه د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو او ایستلو د اندېښنو له کبله تړل سوي دي. ځینې زده کوونکي ورته اندېښنه لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز مشکته
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویرارل چې پولیس به په یو خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه مخونځي وټړل
دي. خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتوم میاشتو رئیس والی از دکړې ورکولې چې 250 انجنیري په اسلام آباد کې د اکټیو اکیډمۍ په نوم دی خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر ځکونکو لنیول کې دوه ورسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په 4 د پولیسو یو ډله مرکز سراغ لو شاو خو 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. د دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
واقعتا مسدود کړم.
نوموړی وایي په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 سلنه زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران چې د موږ افغان نجونې سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1 میلیون پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له 6 ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کابل ځینی شاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو لوړې دو سره سره په بازارونو کې د لمړنۍ خوراکي موادو بیه نه ده ټیټه شوې. خو ځینی دکاندارانو وایي چې په خوای خپل مالونه په لوړه بیه اخیستې دي. د محل د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانیو بدلیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې په تیرو 4 ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالوېدلې. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوې. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل:
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې باید ټیټ شوی وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4 اویا یا 8 اویا افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 8 اویا افغانۍ دی او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالر او باید وړه شینو دوکانداران هم د هر شی بیل وړه وي.
د کابل دوه نور اوسیدونکي عبدالقادر او انیسا هم مرته شکایت لري او د طالبانو له حکومت غوړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولینه که
د اروان مسولینو څخه غواړو چې دې برخې ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کی.
موږ روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ چیز نه میشه بر ما.
ما زمانی که کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ وو، ډالر قیمت وو. او چې زه جیره خوره شوم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لګل کیږي، فکر وکړی اخاور سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سره شهزاده د یو شمیر صرافانو د معلوماتو لمخې نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلیده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه 3 ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په قیمت اخلو هغه هم لا خرڅه کړې نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نشو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشریه د یو راپور په خپرولو سره ویلی و چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې 3 مقام خپل کړی. په تیرو 3 میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9 سلنه لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 12 سلنه وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 11مه د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 40 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسیدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل، خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي
یوازې د پیسو ثبات، بیکاری او بېوزلۍ له منځه نه وړي. یوازینی اغیز یې دا دی چې د پیسو پړسو په هیواد کې راټیټیږي او بینه لوړیږي، خو کله چې پیسې او کار نه وي چې له امله یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بېوزلي په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه، له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کیږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي، بیې لوړیږي او پړسو به هم لوړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزه کې د ملکي وګړو د ساتنې مسؤلیت لري. له دې سره پر یوه وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزه کې د اسرائیل په حملو کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی. په غزه کې چې د حماس په ولکه کې ده، روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. اسمت تاروان مو له نورو جزئیاتو خبروي.
جک سلیوان وایي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سالیوان پرون یکشنبه د CNN تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشري مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی، پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مرشوبلې د منلو نه دي.
The situation in Gaza is growing more desperate.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو درسولو په خاطر غوښتنه کوي، اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګ ژوبل شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم در از وویل د هغو یرغملو د خوشی کېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولیدي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 اونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی. د حمله هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10مه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. له دې سره هم مهاله د فلسطین سره صلیب پرون یکشنبه وویل چې د اسرائیل پوځ د غزې ښار په مرکز کې د القدس روغتون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روغتون په شاوخوا کې راکټونه بیشته چې په نتیجه کې طبي کارکونکي او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روغتون ته 4000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي، خو اوس د دې روغتون په شاوخوا کې حملو د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندېښنې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې به نن د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د هند په پونې ښار کې د مسابقې میدان ته ووځي. دا د دوړو لوبډلو چې په 5 سیالیو کې دوی ګټلې شپږمه مسابقه ده. سببون دا ویزای چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی دی، باور لري چې د پونې لوبغالی د تیزو باولرانو لپاره ښه دی. له ده سره د افغانستان او سریلانکا د نننۍ مسابقې په اړه اسمت سروان مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د دې سیالۍ په اړه څه اټکل کوي.
زمونږ ډیر هیلی دی انشاءالله چې زمونږ ټیم د تیر پر مرحله په دې جام جهانی کې ډیر ښه دی. دا پونه کې لوبه ده که چېرته افغانستان ټاس وګټي او بیټنګ وکړي، نو که چه ده 2.5 پلس تارگیت ورکی نو ده افغانستان دیر چانس ده چه ده سرلنکا نم لوبه وگتی.
تاسو ویل چه که افغانستان تاس وگتی او اول بیتنگ وکی، ولی فکر کوی چه اول بیتنگ بهتره ده؟
ځکه د سرلنکا بالینګ چې ده هغې هغه یو دوه بالران یې بېرته راغلي، یو انجرډ شوی و هغه بېرته راغلی ده، نو هغوی سره سپین هم ډېر ښه ده او فاست بالران یې هم یو دانه نوې راچولی ده، نو د هغې بالینګ هم ښه ده. که چېرته افغانستان ټاس وګټي او 2.5 پلس تر 2.5 پورې ټارګیټ ورکړي، نو افغانستان کولی شي چې دغې نه دفاع وکړي.
د پلس نه ستاسو منظور څه دی؟
لکه 200 او 200 او 300 ان تر 300 پورې که افغانستان وکړي، د افغانستان بالینګ ډیر ښه دی، ځکه چې مونږ محمد نبی، راشد خان، مجیب ډیر ښه روان دي. په دې
څه فکر کوئ چې د افغانستان ټیم ته په کار دی چې کوم تغییر راولي؟
نه نو خو بې دې چې د افغانستان به بېرته فاروقي به خپل یولس لوبغاړ بېرته سبب لوبوي، ځکه چې سرلنکا او د پاکستان چې ده د سپین نه کمزوري و، د فاست بال نه کمزور، د سپینرانو نه کمزوري و، نو ځکه ورته یو نوری ورته پکې اضافه کړه. فضل حق فاروقي ته هغه د ټیم کې نو
فکر نه کوئ چې هغه د چینای لوبغاړی د سپین بالرانو لپاره خو نو ځکه نور احمد ته برخه ورکړه او د نن چې چیرته کومه مسابقه ده دا د سپین بالرانو لپاره ښه دی او که د فاست
پونی چې ده نو دا د فاست بالرانو دپاره ډېر ښه پیچ ده، نو ځکه زما په نظر چې فاروقي به بېرته په ټیم کې او د سپینرانو نه به یو بهر کې نه وي.
د افغانستان بټسمنان کله کله ډېر ژر سوځي، ژر آوټ کیږي، څه فکر کوئ چې دلیل یې څه کېدای شي؟
نو خو زمونږ افغانان چې دي نو هر مخکې چې وار یو ټولې نړۍ ته پته ده چې زمونږ افغانستان بالینګ د لحاظه ډېر ښه دي، او نو سږ کال په دې جام جهاني کې افغانان په بیټنګ کې ډېر تغییرات راوستلي دي، ډېرې خوارې په ځان باندې کړي دي. که وګورئ ابراهیم زدران ته، ګربز ته، حشمت الله شاهدي ته، نو ډیر ښه روان دي په دې جام جهاني کې. نو بیټنګ نام خدا د افغانستان اوس چې دی لکه د مخکې چې به و د افغانانو به په پاور پلے کې په لس اورونو کې به 2-3 وکټ لاسې ورکولې، اوس چې دی نو ګربز او ابراهیم زدران ډیر ښه پانډرشپ کې ډیر په سینه زړه باندې لوبه کوي.
د چک جمهوریت د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی سببون د ویزای وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له شهرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د بهیر له پایل څخه له یو کال څخه زیات وخت تیریږي، خو ظاهرا د طالبانو حکومت نه دی توانېدلې چې ټول سوالګر ټول کړي. په کابل ولایتونو کې ځینې سوالګر د مرستو له نشتوالي شکایت کوي.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو کمیټې یو ځل بیا له خارونو څخه د ټولو سوالګرو پر راټولولو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د کمیټې په غونډه کې وویل چې د سوالګرو له راټولولو او ارزونې وروسته به مستحقو کسانو سره نقدي او د خوراکي توکو مرسته وشي. د طالبانو حکومت د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د سوالګرو د راټولولو کمیټې پریکړه کړې چې د دې حکومت د حج او اوقافو وزارت د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د دې کار د دنیا او آخرت له زیانونو خبر کړي. له خرونو څخه د سوالګرو د راټولولو د پروګرام له پیل څخه د څه باندې یو کال په تیرېدو سره په کابل او ولایتونو کې یو شمېر سوالګرې دا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما دختره نه بودم، ما درس خواندم، اما امروز کلی زیر پا شد به خاطر اولادای خود دست بگردایی.
دغه 28 کلنه میرمن د کابل ولایت اوسیدونکې او د څلورو ماشومانو مور ده. دا وای د خونکو د روزنې انسټیټیوټس د کوونکې وا خود کورنۍ لخوا د جبري واده قرباني شو او سی خاون مړ دی او له سوال کولو پرته بل لار نه لري. دا چې نه غوړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
ما دغه چې کار کوم اولادم نه
از نور څه وکړم، ماشومان می ډوډۍ غوړي، ز مجبور يم سوالګری وکړم، جمعه ته لاړ شم یا د نن وای مخ ته کینم. د ورځې کله 100 روپۍ، کله 150، کله 100 او کله هیڅ پیسې نه کیږي، یوازې 15 یا 100 ډوډۍ پر کیږي. طالبان خو خلګړي، خو زما ماشومان ډیر وړ دي. کما یو ورځ هم یو سی خای ماشومان می له لاس ور کړم لدین چې سوالګری ټول کړی یو دند دی ور کړی د کور کرایې دی وسنجوي او د ماشومان د شمیر پر اساس دی ورته ماشټین کړی چې روزګار مو چلیږي تر هغه زیات سنه غوړو څو مو ماشومان وکولای شي اخونځي ته لاړ شي او د قلم او کتاب د خستو توان ولرو
قلم کتاب شاده سبسه
مادام ګل د کابل خالي وبله سوالګره چې په یوې خیمه کې ژوند کوي دا وایي زوی په نشې توکو روګدای دی او میړی ناروغ نو ځکه سوال ته ناشته ده
مشکل دارم تخدیر خیمه استم
ستونزې لرم په خیمه کې ژوند کوم درېش پورایسي مې ډوډۍ نه د خوړلې میړه مې ناروغ دی په ځای کې پروت دی ما هم عملیات کړای یو زوی لرم هغه هم پودری دی